ډیر مننه ستاسو څخه احمد جعفر احمدی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي دوی ورځې وروسته د امریکا او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. نن شنبه د لیندیا قوس 23 د دسمبر 15 تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه تر شا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشا ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نورو مسئلو په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمیز پراختیا په برخه کې د همکاري او له ټوریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی احمدی په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د پښتون کوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیې قمنداني ویان عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اگست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن سو. د جرمنی د تریر ښار محکمې ویلي چې دا حکم په هغه صورت کې عملي کیږي چې افغانستان ته پستنې دوسره به دغه شل کلن افغان نه شکنجه کیږي، غیر انساني چلند به نه ورسره کیږي او یا د مرګ له ګواښ سره به نه مخامخ کیږي. دغه رد سوی افغان تورن دی چې د 13 اګست میاشتې پر 1 نیټه په امستردام کې دوه امریکایي سیلانیان په چړو وهل چې په نتیجه کې یو ټپي فلج سو او د بل اوژه ژوبله سوه. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشا ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشا ځواک لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوي ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنۍ سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پراته ده د ملیشا سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوچستان آزادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د 450 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده، د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشا ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلاح سوې، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. رویټرز خبری اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کیږي. هدایده بندر د حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو را په دې خوا کلابند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ لویه د تجارتي موافقه وسی ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې له چین سره د تعرفو د زیاتوالي پر سر ولاړې سوې لانجې په خبرو اترو کې د چین دریځ کمزوری کړی دی د امریکا ولسمشر ویلي چې چین غواړي یوه لویه او جامع تجارتي موافقه وکړي د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې چین خپله هغه پریکړه بیرته واخیستله چې له مخې یې سږ کال په اوړي کې پر امریکایي سخت موټرو او د موټرونو پر پرزو مالیه لوړېدله دا تحول د جی شل هیوادونو د وروستۍ سرمشریزې پر مهال د امریکا او چین د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو مثبته پایله بلل سوې ده اته بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د پاکستان حکومت وي دوی وروسته د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ مخابخ خبرو ته زمينه برابروي د په اصل کې د چې زلمی خلیزاد لا هم خپل دریم سفر باندې په سیمه کې دی او د سولې رواني هڅې تنظیموي
کچې خوګلی خلیزاد وکړي چې سیمه هی وادله او نړیوال قوتونه چې دا ورڅ سب کچې کله کمانډر دی چې داخل دي دې د قناعت پر کې دا به یو لوی پرمختګ وي
په دې خبرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو دا هم وری چې په پاکستان کې د وګړو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي او دغه هواد یې له یوې ستونزې سره مخامخ کړی دی په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د کاسو پارلمان پرون د دې هیواد د بشپړ پوځ د جوړولو لایحه تصویب کړه په خبرونه کې مو اچار هم درته برابره کړي
څه شي اچار
د ګوړې اچار
دا خو پلار بلا کړی انټرنیټي تعلقه تر کړی دی
دا څه وایي وکم اقلې
رښتیا وایم
اوس دې ما زنګ نه ورځي
نه
پر دې موضوع د خبرېدو لپاره د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوریدلی سئ چې د خبرونې په وروستیو شیبو کې د کور کلی اونیس پروګرام تر څنګ خپریږي تاسی ازادی رادیو تا واجی است. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد را روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړي دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني مشرانو غوښتي وو چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي ټاکل سوی چې خلیلزاد تر راتلونکو دوو ورځو قطر او متحده عرب اماراتو ته هم سفر وکړي رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل
امریکا او طالب مشران را روانه دوشنبه د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې مخامخ خبرې کوي دا خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په پیښور کې وی غونډې ته په وینا کې وکړه پاکستان ټوډې ورځپاڼې د عمران خان په حواله ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سولې حل ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري کوي عمران خان ویلي دي امریکا اوس پاکستان ته دا نه وایي چې د طالبانو پر ضد لا نور ګامونه واخلي بلکې په افغانستان کې پر سولې حل ټینګار کوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکاري غوښتونکي ده په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی نن په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران درې اړخیزه غونډه کوي او د سولې پروسه د دې غونډې د خبرو د اجنډا برخه ده د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پاکستان ته سفر درلود او د دې هیواد له مشرانو یې غوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي خاغلی خلیلزاد سیمه ته په خپل اوسنی سفر کې تر اوسه پورې له افغان مقاماتو پاکستانی چارواکو روسی چارواکو او د ناټو له مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په متحده عربي اماراتو او قطر کې هم خبرې وکړي سیمه ته د زلمی خلیلزاد سفر د رواني دسمبر میاشت په 13 نیټه پای ته رسیږي د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانگزی وای زلمی خلیلزاد غواړي د خپل حدسو لپاره د سیمې د هیوادونو او ناټو ملاتړ ولري
خلیلزاد غواړي چې د سیمې هیوادونه د روسیې په شمول او د ناټو په شمول د خپل فعالیتونو د همغږي کېدو لپاره وهڅوي په ناټو کې باید د خپل متحدین امریکا په دې قانون کې چې د افغانستان په سوله کې دغه پروسه کامیابه ده کچې خاګر خلیلزاد وکړي چې سیمه هیوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیه کې علاقمندي لري او داخل دي، دوی د قناعت ورکړي دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسه.
زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې علي شورا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه به افغان حکومت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم وایي هېواد یې روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړې دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. په پاکستان کې د وګړو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه هېواد یې له یوې لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی. د راپورونو پر اساس په دغه هېواد کې د وګړو د شمیر زیاتېدو د تعلیم پر کیفیت هم بد اغېز کړی دی. د فرانسې خبري اژانس د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په ښکلې دره سوات کې د تنګې چینې په نوم د یو ښوونځي پر وضعیت راپور خپور کړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه.
په دې ښوونځي کې حتی ډېر ابتدایي امکانات لکه تشناب نسته. د دې ښوونځي سرښوونکي محمد بشیر خان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، کله چې زده کوونکي تشناب ته اړتیا پیدا کوي، انجونې زما کور ته ځي او هلکان د ونو او بوټو شاته کښېني. محمد بشیر خان ویلي، زما پلار دا ښوونځی په 1940 میلادي کال کې جوړ کړی و او هغه وخت یوازې له 15 زده کوونکي دلته راتلل. اوس یې شمېر تر 140 زیات دی. د فرانس پرس په حواله په پاکستان کې د حاملګۍ د کنټرول په اړه معلومات تقریبا په دغه سیمو کې نسته او د ډیرو ځایونو خلک د کورنۍ د پلان له پروګرامونو بې خبره دي. له دې امله په پاکستان کې هر ورځ د وګړو شمېر زیاتېږي او له دې امله د تعلیم کمزورتیا داسې ستونزه ده لکه کوکی یا ساعتي بم چې پاکستان کال په کال له ډېر زیات خطر سره مخامخ کوي. د پاکستان د وګړو شمېر اوس تر 2.5 میلیونه اوښتی دی. د پاکستان د وګړو 2/3 برخه تر 10 کلونو کم عمر لري. هر کال په پاکستان کې له 3 تر 4 میلیونه نوي وګړي پیدا کیږي. دې مسلې په ځانګړي ډول تعلیمي نظام او صحي خدمات کمزوري کړي دي. د فرانس پرس په حواله په منګوره کې د ملکابات په ابتدایي ښوونځي کې اوس سوه هلکان زده کړه کوي چې یوازې 6 ټولګي لري. په دې سیمه کې په 2015 میلادي کال کې زلزله شوې وه او د ملکابات ښوونځی تخریب کړی و. د دې ښوونځي د ډیرو ټولګیو دیوالونه لا هم نړېدلي دي او وخت نا وخت پر زده کوونکو د ټولګیو د چت پلستر رالویږي. کوچني زده کوونکي د ښوونځي په انګړ کې او یو شمېر زده کوونکي تر سوځوونکي لمر لاندې د ښوونځي پر بام زده کړه کوي ځکه کافي خونې نه لري. د نجونو وضعیت تر دې هم بد دی. په یو ټولګي کې چې 40 متره مربع دی، تر 115 ډېرې انجونې په یو وخت کې سبق لولي. په سوات کې د پاکستان د معرفت ادارې و کارکوونکي فیصل خالد فرانس پرس ته ویلي چې دا زده کوونکي په استراري شرایطو کې زده کړه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال او تر هغه وروسته دا شعار ورکاو چې ټولو خلکو ته به د ښه کیفیت تعلیم برابروي او په همدې شعار یې په 2013 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت ګټلی و. چارواکو ویلي چې په وروستیو 5 کلونو کې د خیبر پښتونخوا ایالت تعلیمي بودیجه 2 برابره کړې ده. 5,000 نوي ښوونکي په دنده ګمارلي او 2,000 ښوونځي جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د پاکستان د معرف وزیر شفقت محمود فرانس پرس ته ویلي چې د هغه هیواد حکومت اوسمهال د کورنیو ناخالصو عوایدو 2% پر تعلیم لګوي. خو لږتر لږه په خیبر پښتونخوا کې له 10 کوچنیانو چې تر 10 کاله یې عمر زیات وي، 20 تنه یې لیک او لوست نشي کولای. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم وضعیت د ټولو هغو ستونزو یو نمونه ګڼل کېدلای سي چې په ټول پاکستان کې ټولنه ورسره مخامخ ده. د فرانس پرس په حواله په پاکستان کې 2.6 میلیونه کوچنیان له ښوونځي پاتې دي چې اکثر یې انجونې دي. خو د پاکستان د وګړو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. نو له دې امله شایي دا شمېر په راتلونکي کې لا زیات سي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرامونو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان په ټولنه کې یوازې د لوړې طبقې خلک د ښه کیفیت تعلیم کولای سي. د دې رپورټ جوړونکي عادل نجم فرانس پرس ته ویلي، په پاکستان کې ټولې مهمې ستونزې د معارف د کیفیت له ټیټوالي سره تړلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل شوی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. په دې غونډه کې به پر سیمه ییزې همکاري او د سولې پر مسله بحث کیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو له ژمنو سره سم سبا د شنبه په ورځ د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ له آزادی راډیو سره په خبرو کې د جوړیدونکو ناستې په اړه زیات معلومات ور نکړل، خو ویل چې د ناستې مهم موضوعګانې د افغانستان او سیمې روان وضعیت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا موضوعګانې دي.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار
شد. دو افغانستان، پاکستان و چین در بهرنه چارو در وزیران و در یادخیز ناست سبا پا کابل که جوریگی. پا دغا ناسته که به در سول سیمعیز و همکاره و او لتروریزم سر پر مبارزه خبری وشه. دوی سبا خبری ناسته هم لری. آنور جزیات به لحقو واو ری.
این از زبان خودنا بشنه.
د افغان چارواکو په خبره دغه ناسته د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو ناستو پر دوام جوړیږي. د دوی د معلوماتو له مخې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د ډسمبر په درویشتمه د چین په بیجنګ کې جوړه شوې وه. په تیرې ناسته کې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې او یو لړ ژمنې پکې هم شوې دي. تیرونه د پاکستان ځینو رسنۍ ویلي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی به په راروانه اونۍ کې کابل ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتېدو او د تروریزم پر وړاندې په ګډې او مؤثرې مبارزې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې او سربیره پر دې د هیواد د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې پر افغانستان سربیره پاکستان، عربي اماراتو، قطر، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. زلمی خلیلزاد سربیره د دغو هیوادونو له چارواکو سره په لیدو د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دی. راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان نه په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس زمری پادخوابی د جمعې په ورځ له آزادی راډیو سره په خبرو کې د دغې ناستې هرکلی وکړ، خو ویل چې ډاډمن نه دی پاکستان په دې تړاو ریښتینی اوسي.
زما په نظر باندې پاکستان ټول هسې وخت تېرول دي، ډېر وختو کې همداسې ډېرې ناستې شوي دي او د دغه ناستو نتیجه هېڅ نه ده راوتلې. هېڅکله پاکستان دې ته صادق نه دی د تروریزم په خلاف باندې قدم پورته کی.
سربیره پر دې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي، هلته روزل کیږي، تمویلیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان ثبات د افغانستان له سولې سره تړلی او په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تر دې شیبې د ځینو اوریدونکو اسمیسونه راغلي دي، د ځینو یې درته لولم. البته له ځینو اوریدونکو هیله کوو چې پر تکراري موضوعاتو بیا بیا اسمس راونستوي، ځکه چې نه ورته لولو، ځکه چې نور اوریدونکي تمه لري چې د دوی اسمیسونه هم په پروګرام کې ځای پیدا کړي. د توبهګار په نامه اوریدونکي په خپل اسمس کې لیکلي که امریکا پر پاکستان فشار ونه چوي کله به هم هیواد ته سوله رانسي. اسمت اقبال د زابل له شاجو ولسوالۍ څخه لیکلي، زلمی خلیلزاد ټولو افغانانو ته ځینې باورونه پیدا کړي چې سوله راځي او خدای دې وکړي چې دا د سولې آخري اقدام سي. ګل نبی سرکش له ازرې څخه لیکلي، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د مرورو وروڼو او د حکومت ترمنځ سوله وسي چې نور آزاد ژوند وکړو. عبدالشکور له کندهاره لیکلي چې د پاکستان خوښ نه وي د امریکا څخه ډالر وانخلي، طالبان د سولې اختیار نه لري. محب الله محبت له کندهار په خپل سمیس کې لیکلي، زموږ ځوانان ټول بیکاره ګرځي، له حکومت څخه هیله کوو چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکلي، د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ نننۍ درې اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې پر پیل سوي بهیر مثبت تاثیرات ولري. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي، فکر نه کوم چې پاکستان یې اوس هم په صداقت په سوله کې برخه واخلي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا زیاتره سړکونه اوس هم کنډو کپر دي، دولت کومه توجه نه ده ورته کړې. حسن قلمیار له شکمش څخه لیکلي، دې ولسوالۍ د کلینیک درمل په روغتونونو کې پلورل کیږي. بشیر حبیبزی د لوګر له زرې ولسوالۍ څخه لیکلي، هغه غونډه چې په کابل کې کیږي نتیجه به ځکه ورنکړي چې طالب وسله والو پکې برخه نه ده اخیستې. او عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي، د لوګر اطرافو ته د برق پایې راغلي خو برق درک نه لري. سیاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به سفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
لوی دزو مطبوعاتو په افغانستان کې د افغان سرتیرو په مرګ ژوبلې او د یو امریکایي سرتیري په وژل کېدو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه اونۍ کې د افغانستان دننه مرګ ژوبلو په شمېر مقاله لیکلي. په مطلب کې راغلي د دسمبر له 8 تر 14 د افغان پوځیانو د تلفاتو شمېر زیات شوی دی. وړاندې لولو چې د هوا سړک سره سره چې غالبا جنگ پکې کمیږي، د افغان پوځیانو د تلفاتو شمېر 1250 تنو ته رسیدلی. نیویارک ټایمز لیکلي دا د افغان سرتیرو د هغو مرګ ژوبلو شمېر دی چې په افغانستان کې د دغې ورځپاڼې خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. له دې مخکې د امریکا یو لوړ جنرال کنت مکنزی د دغه هیواد کانګرس ته ویلي چې که د افغان پوځیانو د استخدام او روزنې ستونزې هوارې نشي، ښایي د دغو پوځیانو تلفات له حسابه واوړي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې په یوه غیر جنګي پیښه کې د امریکایي سرتیري په وژل کېدو تمرکز کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د یو بیان په حواله یو اس ای ټوډی لیکلي چې پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې او اوس یې په اړه څېړنې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه سرتیري کورنۍ ته تر خبر ورکولو پورې د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼې نه دي لیکلي چې دغه سرتیری څنګه مړ شوی دی. یو اس ای ټوډی لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له راپرځولو وروسته په افغانستان کې نږدې $1 تریلیون لګولي دي.
سیاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست. په همدې خبرونه کې دا جالب مطلب هم خبرو چې په نړۍ کې ځینو څېړونکو یو ډول میږي پیژندلې چې ډېر چټک تاګ لري. خو اوس یوه بهرنۍ مسله څېړو. د کاسوو پارلمان پرون د دغه هېواد د بشپړ پاوز د جوړولو لایحه تصویب کړه. دې ګام د کاسوو او سربیا ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د کاسوو دا فیصله د یو خپلواک هېواد لخوا یو طبیعي اقدام دی، خو ناټو دا اقدام غیر مناسب او د دې تړون د مشورې ضد ګام بللی دی. روسیې چې د سربیا متحده ده دا پرېکړه غندلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
د کوسوو د پارلمان له 130 غړو څخه 115 غړو د جمعې پورس په یو بشپړ پوز د هیواد د چټک برګون د ځواک بدلیدو ته مثبت رای ورکړه. په پارلمان کې د سرب اقلیت غړو په دې رای ورکون کې برخوانه خسته. د کوسوو د پارلمان مشر قدری وسیلی ویل پارلمان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په اړه وړاندې شوې قانوني لایحه ومنله. د تصویب شوی قانون له مخې د کوسوو د پوست د سرتیرو شمیر 2 چنده کیږي او په تدریج سره به د 15,000 کسیزه حرفوي ځواک بڼه واخلي. د کوسوو ولسمشر هاشم تادی چویل نوی پوست به له ټولو قومونو جوړ وي او په کوسوو او سیمه کې د سولې لپاره او کړتیاوي د نړۍ په هره برخه کې به خدمت وکړي. په پایتخت پریستینا کې د امریکا سفیر فیلیپ کوسنیت ویل دا د یو خپلواک هیواد لپاره طبیعي ده چې له ځان څخه د دفاع وړتیا ولري. خو د کوزوو د پارلمان له پریکړې مخکې د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ ویلي و چې د کوزوو د پوځ جوړولو موضوع نامناسبه ده او دا اقدام د دې تړون د مشورو خلاف عمل ده. د سربیا صدر اعظم ویلي دي چې د کوزوو د پوځ جوړېدل په بالکان سیمه کې د ثبات د هڅو پر ضد اقدام ده. د غراز د روپۍ ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې د کوزوو د پارلمان د پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په توند لهجه په یو بیان کې ویلي دي ښکاره ده چې کوسوو په سیمه کې د بې ثباتۍ په یو مرکز او د جګړې په بالقوه سرچینې بدلیږي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ یا هم د اپلیکیشن له لارې په خپلو موبایلونو یا هم کمپیوټرونو کې واوري. د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي رادیو ډاټ کام او د اپلیکیشن نوم مو دی آر اف ای آر ال. په افغانستان کې د سهار 8:15 کېدونکې دي. اوس هم یو جالبه موضوع څېړو. په نړۍ کې ځینو څېړونکو یو ډول میږی پیژندلې چې ډېر چټک تګ لري. اسمت سارون په دې اړه جزئیات برابر کړي.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میږی پیژندلی چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 69 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلینوی پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میږی په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومترو پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15,000 ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میږی په افریقا، استرالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې له خپلې ژامې زیات کار اخلي. کله چې دا میږی خپلې ژامې ټینګې کړي، تر پرانیستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میږی ژامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا آسانۍ وژدي او ژر خپل میږتون ته وړي. دراکولا میژای نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي ځکه چې ډیر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینس پوهان څرنګه پوه شول چې دا میژای په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کمرو په وسیله د دراکولا میژی سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کمرو کې ثبت شوی ویډیو ورته وښوده چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی همداراز وایي چې دا ژوی پر بل ژوي تر خولې لګولو مخکې نږدې 4 ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. زه د زابل د خاک افغان استاد سره په اړیکه کې یم. دلته د خاک افغان پولیسوالۍ کې موږ معلمین یو. زموږ تنخواه نه دي راکړل شوې. شپږ نه میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده. معرف له وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یو ته نه تنخواه ورکړل شوې ده. ټول قرضداره دي. مقام ډوډۍ ولاکه په کور کې لري. ټول ډېر زوبل دي. دلته ډېره نیستي ده. لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي. معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لېږلي دي طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین لا چلته تنخواه راواخلي. وروره نه میاشت خلکو کار کړی ده. وروره اوس یو څوک تنخواه نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده که نور خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معرف وزارت سره د زموږ ستونزې شریکه کوي. موږ ډېر سخت حالات کې یو. وچکالي ده. هېڅ شی نه پیدا کېږي. و بوجي وړ نه پیدا کېږي. د دې خلکو معاش دي ورکړي. په سلام به احترام.
السلام علیکم. شاهزاده نبینا یم د کنر ولایت څخه. د ازادي رادیو د پیامګیر خپرونې ته خپل پیام پرېږدم. غوښتنه مې د کار امور اجتماعي وزارت او د افغانستان د دولت نه ده. کوم سعودي عربستان حکومت چې اعلان کړی 2000 کسان د افغانستان د حکومت نه مزدوران غواړي چې دلته راشي او کار وکړي. نو زما د کار امور اجتماعي د ریاست وزارت نه دا غوښتنه ده او د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه مزدورانو کې که چېرته تاسو د شهیدانو د کورنۍ یا د معلولینو د کورنۍ نه یو څوک لیږئ. دا بیچارهګان ډېر ناتوانه دي. داسې نه چې دا خارجي بورسونه ته بیا هغې هم نه لیږئ. راځئ دا د مزدورۍ بورسونه ته ولیږئ. دا بیچارهګان بیا داسې نه شي چې دې کې د ملک زوی شامل شي یا په کې د سراب زوی شامل شي یا په کې د کوم رئیس زوی شامل شي یا په کې د کوم قومندان زوی شامل شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دغه د شهید او د معلول د کورنۍ نه په یو څوک تاسو غوره کړئ او دغه مزدورۍ ته ولیږئ. الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي. احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د کور کلی اونیس پروګرام هم خبرو، دغه راز تفریحي پروګرام د ګوډي اچار هم اوریدلی سي. پر دې موضوع هم راپور خبرو چې په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال 1400 ټنو ته رسیدلي دي، حال دا چې دغه حاصلات په 2014 میلادي کال کې یوازې 1 ټن و چې دا د افغانستان لپاره لوی پرمختګ ګڼل کیږي، او زعفران تر ډیره په هرات کې کرل کیږي. تاسی ازادی رادیو تا غوژست، دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي، او د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث تکشینی. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له سری هاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اګست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د 2 کسانو په ټپي کولو تورن دی. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه حمله کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه 6 سرتیري وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. یوه ورځ وروسته تر دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدیده بندر کې پر اوربان سلاس وي، پرون بیا د هدیده ښار په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ یوه لویه تجارتي موافقه وسي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلې سي چادر سي د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې یوه بهرنۍ مدافع وکیل نیولې ده. هغه وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا پر دې لګېدلي تورونو ته په افغانستان کې رسیدنه ونیسي، نړیوالو ته به مراجعه وکړي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي په هیواد دننه عدلي او قضایي ارګانونو تر دې دمه پر دې لګېدلو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا تورونو ته رسیدنه نه ده کړې، نو ځکه یې بهرنۍ مدافع وکیل نیولې ده. اغلی کوفي د پنځمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل که په افغانستان کې ستونزې ته رسیدنه ونه شي، نړیوال ته به مراجعه وکړي.
چرا ما یک وکیل مدافع خارجی گرفتم برای اینکه شما
شما ولی می بهرنه مدافع وکیل ونی ولا دا ځکه چې څلور میاشتې می د افغانستان عدلی او قضایی ارګانونو تجربه کړل، څو ځلې محاکمو او لوی څارنوالۍ ته ورغلم خو پایله یې نه لرله. زه فکر کوم چې دلته د عدالت د ټینګښت لپاره یو څه نړیوال فشار به هم اغیز ولري، سره دې چې افغانستان نړیوال حقوقي کنوانسیونونه لاسلیک کړي خو بیا هم نړیوال فشار ته اړتیا وه. اغلی کوفي دا هم وایي چې په لوی والی کې د خپل حیثیت د یادې لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالعزیز آریایی او په بدخشان کې د دوه هغه ولسوالانو پر ضد داوا خلاصه کړې چې نوموړي د سیاسي او شخصي سلیقو له امله د ولسی جرګې لپاره د یو نامعلوم جرم په تور د نوماندۍ له لیست لری کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اسد په 10 دوی ته د رسیدلو شکایتونو پر بنسټ د 15 کسانو نمونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه لری کړل، چې په دې کې بدخشان ولایت ته د ولسی جرګې د کاندید فوزیه کوفي نوم هم شامل وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تازه نظر په خستلو بریالي نشو، خو مخکې دغه کمیسیون ویلي وو چې د اسنادو پر بنسټ یو شمیر پخواني وکیلان چې بیا یې ځانونه ولسی جرګې ټاکنو ته کاندید کړي وو، د ځمکو د غصب، د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودلو او آن په نامنیو کې د لاس لرلو په تور د کاندیدانو له لیست استری دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر دې پریکړې وروسته یادو کاندیدانو په وار وار اعتراضونه هم وکړل، او د دوی پر وړاندې شوې پریکړې ناعدلانه او غیر قانوني وګڼلې. اغلی کوفي په اوسنۍ ولسی جرګه کې د ښځو د چارو، بشري حقوقو او مدني ټولنې د کمیسیون رئیس ده. د اغلی کوفي بهرنۍ مدافع وکیلې میرمن کیم یاد خبري غونډې ته وویل:
I'm very happy to be representing.
زه ډیره خوشاله یم چې د میرمن کوفي مدافع وکیل یم. دا قضیه ډیره مهمه او اساسي ده، نو زموږ ملاتړ ته اړتیا وه او ضرور هم ده چې رسیدنه وکړو. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو سره د اغلی فوزیه کوفي د څرګندونو په اړه وویل:
د افغانستان لوی څارنوالۍ د میرمن کوفي قضیه اخیستی او اوس تر څېړنو لاندې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ به د دوی موضوع وګوري.
اغلی کوفي دا هم وایي چې پر ټاکنو د خلکو د تللي باور د لاسته راوړلو لپاره دی د ټاکنو په پایلو کې له دقت کار واخیستل شي، خو په خبره یې په بدخشان ولایت کې دی ټاکنې له سره وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال 1500 ټنو ته رسېدلي، حال دا چې دغه حاصلات په 2013 کال کې 1 ټن و. که څه هم په افغانستان کې د زعفرانو تولید له ستونزو سره مخامخ دی، خو افغان چارواکي زعفران سره زر بللي دي او د دې بوټي د حاصلاتو د لا زیاتېدو ته هیله مند دي. رضوان مراد او په دې اړه د راپور جزئیات.
د هرات ولایت د کروندګرو یو ډله له مرخاته مخ کې د زعفرانو کروندو ته ځي چې د افغان بزګرانو لپاره د دې قانوني او ګټور بدیل حاصلات راټول کړي. د زعفرانو د ګل نرمه او حساسه ریخه چې له شاوخوا سلو کلونو راهیسې په خوړو کې استعمالیږي د کروندګرو لخوا د سرو زرو په نامه یادیږي. 14 کلن ځوان جمعه خان د هغو 165 کسانو له ډلې څخه دی چې هر کال په هرات کې د زعفرانو په کروندو کې کار کوي او په ساعت کې $1 ترلاسه کوي. جمعه خان وایي لل مرخاته مخکې کروندو ته ځي او د دوی هر یو له 4 نیولې تر 15 کیلوګرامه زعفران ټولوي. د زعفرانو ګل تر ټولېدو وروسته دا ګل د پروسس فابریکو ته انتقالیږي. هلته بیا په احتیاط سره د زعفرانو د ګل ریښې جلا کیږي او له وچېدو وروسته مارکیټ ته وړل کیږي. افغان چارواکي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کروندګر بدیلو کښتونو ته هڅوي، هیله مند دی چې زعفران د یو ګټور بدیل په توګه دود کړي. کچا هم د میلیاردونو ډالرو په لګښت دا هڅې ګټورې ثابت شوې، خو دا چې زعفران د کوکنارو ځای ونیسي دې ته لا اوږده لاره په مخ کې ده. د کرنې د وزارت وین اکبر رستمی وایي سږکال د زعفرانو حاصلات 1500 ټنو ته رسېدلي، حال دا چې په 2013 کال کې دا حاصلات یوازې 1 ټن و. د زعفرانو کښت کمو اوبو ته اړتیا لري، په دې مانا چې دا بوټی له تاریخي وچکالۍ چې شاوخوا 3 میلیونه افغانان یې له قحطۍ سره مخ کړي دي نه زیانمنېږي. په روان 2013 کال کې پر 6200 هکتار مځکه زعفران کرل شوي دي چې د تیر میلادي کال په مقایسه 1500 کې زیاتوالی ښیي. خو لا هم په افغانستان کې پر 2,03,000 هکتار مځکه کوکنار کرل کیږي. په تیر 2010 کال کې د افغانستان د زعفرانو عایدات 15 میلیونه ډالر و، حال دا چې د کوکنارو عایدات 1.4 میلیارد ډالر ثبت شوي دي. ایران د نړۍ د زعفرانو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی چې په کلنی ډول 400 ټنه زعفران نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د زعفرانو په نړیواله سیالۍ کې د کیفیت له نظره د افغانستان زعفران تر ټولو غوره بلل شوي دي، خو د دې بوټي حاصلات له ستونزو سره هم مخ دي. په هرات کې د زعفرانو یو تولیدونکی نذیر احمد احمدی وایي لڅلور 50 کلونو را په دې خوا په ټوله سیمه کې زعفران کرل شوې دي. مخکې بیا خو خوسه کالي قیمت ډېر ټیټ شوې ده. خلکو بیا کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده او د 1 کیلو زعفرانو په بیا کې له 40,000 نه تر 45,000 افغانۍ کمواله راغله ده. د هرات د زعفرانو کښت له بل ستونزې سره هم مخ ده. د هرات اوسیدونکي وایي د ایراني ریال د بیې د ټیټېدو له امله یو زیات شمېر ایرانیان د ډالرو د پیرلو لپاره افغانستان ته راځي او له ځانه سره زعفران راوړي او د هغوی بې کیفیته زعفران د افغانستان په نوم پلورل کیږي. خو د کرهڼې وزارت په افغانستان کې د زعفرانو راتلونکي ته هیله مند دی. د دې وزارت ویان وایي د نویو هوایي دهلیزونو په پرانستل کېدو د افغانستان زعفران چې ښه کیفیت لري هند، چین، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د سره زر په نوم د زعفرانو د پروسس د یوې مخکښې شبکې مشر عبدالشکور وایي د دې بوټي بشپړ ارګانیک طبیعت او اصلیت ته په پام د افغانستان زعفران د نړۍ تر ټولو غوره او ښه کیفیت لرونکي زعفران دي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام.
آیا تاسو په خپل ژوند کې خوشاله یاست؟
یا نه څه خوشاله اوسو نو داسې حال ده بد حال ده.
ولې ځینې خلک په خپل ژوند کې خفه مانی جنو افسرده وي؟
نه چې خسته منی می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه فائدہ نه کوي، انسان خفه خپل.
او په دې برخه کې د اسلام لارښوونې څه دي؟
په اسلام کې ډېر دقیق لارښوونې شوې دي ترڅو انسانان خوښ او خوشاله اوسيږي.
درنو ریدونکو، د دې ونې د کور کلی خبرونې موضوع مو په ژوند کې خوشحالي ته ځانګړې کړې ده چې ولې ځینې خلک په ژوند کې خوشاله نه دي او څنګه خوشاله ژوند ولرو. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې لیوار وا پو سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
عزت منو اوریدونکو، په دنیا کې ډیر داسې خلک شته چې د ژوند له هرې غړې او شیبې څخه پوره خوند اخلي او د خپل ژوند په ټولو ډګرونو کې بریالي او موفق دي. ځینې داسې خلک هم شته چې له خپل ژوند څخه راضي نه دي او همیشه د اندېښنو او خفګان سره خپل ورځنی ژوند مخ ته بیایي. چې د دغو دوو ډلو خلکو په منځ کې زیات توپیرونه شته چې ځینې یې په مادي او ظاهري ژوند پورې اړه لري او ځینې یې شخصي احساساتو او فکرونو پورې اړه لري. واضح خبره ده چې په ژوند کې خوشحالي او خفګان ډېر لاملونه لري او له ورځني ژوند سره پوره تړلې خبره ده. که په عمومي توګه فکر وکړو، یو سړی هغه وخت د خوشحالۍ احساس کوي چې د خپل ورځني ژوند په ټولو ډګرونو کې کامیاب وي او له خپل ژوند څخه پوره راضي وي. هیڅ ډول علت او لامل موجود نه وي چې دی د خفګان احساس وکړي. د بیلګې په توګه ښه صحت ولري، د یو نورماله ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابرې وي، د خپل چاپېریال او ورځني ژوند څخه پوره راضي وي او داسې نور. برعکس، هغه کسان چې په خپل ورځني ژوند کې خوشاله نه دي او همیشه د خفګان احساس کوي هم ځینې لاملونه لري چې د دوی د خفګان او اندېښنې لامل ګرځي او هر شیبه یې په اړه فکر کوي. د بیلګې په توګه، ځینې خلک شته چې د یو نورمال او عادي ژوند اسانتیاوې ورته مهیا نه دي او په هکله یې سوچونه کوي چې دا په خپل ذات کې یو نوی خفګان دی. په همدې تړاو، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فرهاد وای، سره له دې چې کوم لوی مشکل په ژوند کې نه لري، خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشاله نه دی. نوموړی زیاتوي،
د مشر نوای تر کشر په ټول پیغام کې اخته دي، کور نه چې راوځي په مشکلاتو کې دي، هم حکومت دی طرف نه، هم چې دی عام خلکو دی هغه طرف نه، نور هم ډېر مشکلات ټول خپه کړی است. ټول ژوند راته خفه، نه چې خسته منی می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه، هغه فائدہ نه کوي، انسان خفه خپل. زما هم یعنی د ژوند چې دی خراب کړی په دې شان
والا
خوشاله خو بالکل بس کینی مشکلات خو بدی ملک ډیر دی، اما بیا هم ځان خوشاله ساتو پیغان مفعل مسل یغان چیر تفریح لرسو دا خو شکر دی خوشاله وس زنا والا خپل کورنۍ نو بس یو تفریح دی بوزو یا سرګراونی سو یا مفعل تلرسو بس خوشاله یا نه خزونه وس کول زنا شکر درځم. مشکلات خو ډیر دی اما بیا هم څو کونو بس بی غم خوم لکی چې ټول عمر په غم کې تیر ک بس بل دی نه خو بس بلګ یا په ډیر پار ځان سره خوشاله وساتې خو خدای بس غم خو ټول عمر ده په دې ملک کې یې څو خوشاله چانه دی دل، اما بیا هم ځان خوشاله ساتو بس کې انسان خپل وغړی خو کولای ځان خوشاله وساتي او دې انسان خوشحالي دی خپل ځان په لاس بس.
په ژوند کې خوشحالي یو مهارت دی چې باید ټول انسانان د دې مهارت زده کولو په خاطر هڅه او هاند وکړي او تل د الله د نعمتونو شکر ادا کړي. د کابل د مکرویانو اوسیدونکي فوزیه وایي هر څوک باید خپل ژوند په خپل خوشاله کړي. نوموړی زیاتوي،
ار څو خپل ځان ته خپل باید خوشحالي راولي، بس کوشش وکړي چې خپل ځان خوشاله وساتي، د خلکو سره ځان د هر چا سره مقایسه نه کړي، خپل تر ځان کښته باید وګوري، لوړ ته ونه ګوري، بیا خپل په حال باندې شکر وباسي. خوشحالي خو خپل څوک کولای شي خپل ځان ته پیدا کړي، قناعت وکړي په خپل ژوند، قناعت وکړي په هر څه چې خدای تعالی ورته برابر کړي او عطا کړي دي، په هغه باندې قناعت وکړي، روغ صحت ولري، کاروبار صحیح وي، خپل اولاد ته توجه وکي بس نو دا خوشالي ده نو پارشه باندې با خدای چې ورته مخر کړی پاغه شکر وباسه د خدای نعمتونه دي ارڅ چې خدای مشترک کړی دي پاغه باندې باید شکر وباس کم وي زیات وي
دا چې اسلام کومې لارښوونې د ژوند د خوشحالۍ لپاره کړي دینی عالم او د علوم اکاډمۍ علمي غړی محمد داود ناظم داسې راته غږېدلی دی
په اسلام کې ډېرې دقیقې لارښوونې شوې دي تر څو انسانان خوښ او خوشحاله واوسیږي مثلا ستاسو تبسم د یو مسلمان ورور په مخ باندې دا صدقه ده چې اسلام د ناامیدۍ ژوند نه ده اسلام د غمونو د زیږولو او د غمولو دین نه ده اسلام د خوښۍ دین ده خو نه د مستۍ دین اسلام د راحت دین ده نه د ظلم او بربریت او یو داسې خوښي وي چې انسان امیدواره خپل ځان ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي خپل کورنۍ او ټولنې ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي تر څو دغه خوښي د ذهن د آرامش او د ذهن آرامش د مسؤلیتونو ادا ته لاره هواره کړي دا مطلوب ده په اسلام کې
خګوردونکو د خبرونه په دې برخه کې دا چې خوشحالي په ژوند کې څومره مهمه ده دا مو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راوړو
زده مکریان خوشحالی ډیر زیات مهم ده په ژوند هر انسان کول شي خپل ځان خوشاله وسات زمانم شکلا بل چرخی دیر مهمه ده که خوشحالی نی خو جوان خوند را کهی جوان حس معنا نلری
مروه د پکتیا خوشحالی دیره مهمه ده خوشحالی چی نه نو جوان مختنه زی جوان یواز ده باید خوشحاله ترشی
خوب اردین کو تر طول و بهترین اړیکه ل جوان سره اړیکه ده خدا چې څنګه خوشاله ژوند ولرو ولی اکثره خلک په ژوند کې خوشاله ندي او د خوشاله ژوند ګټي کورنۍ او ټولنې ته چي د دې پښتون د ځوابولو په منزور زموږ همکاري در وپوهنی د چارو لکارپو حبیب شاکر سره مرکه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راوړو
استاد په پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې موږ ډېری کورنۍ سره مرکې وکړې هغوی ویل چې موږ په ژوند کې یعنې هر څه لرو داسې نه ده چې څه لرو یا خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشحاله نه یو ولې دغه کسان په خپل ژوند کې خوشحاله نه دي
کېدای شي د دې خوشحال یعنې کې اقتصادي مشکل هم ونه لري صحي مشکل ونه لري محیطي مشکل ونه لري کېدای شي د افغانستان شرایط او خبرونه هم باعث دې کېږي خو بیا هم کله کله سبک د زندگی د ځینو کورنۍ داسې وي چې خپل خسته کن وی ځای په ځای باندې خپل روتيني کیفیت چې کوم د ژوندۍ د غوته تغییر نه ورکوي تغییر نه پکې راوړي
هغه کسان چې په خپل ژوند کې خوشاله نه دي او د خپل ژوند ناراضي نه دي د دوی ستونزه ځان ته البته کورنۍ ته او ټولنې ته سره
د رواني لحاظه کچيري یو عضو دی او فامیل هغه په کورنۍ کې خپوي دا کله باعث دي کې د نورې کورنۍ په غړو باندې هم منفي اثر واچوي دا کله عکس العمل لاسې خي چې نور هم خپکه ټولنې ته زیداده چې کله چې یو فرد مشکل کې وو هغه په کورنۍ باندې منفي اثر کورنۍ خپګان کوي کورنۍ سیستمز منه واد دې باعث کلی باندې کیږي همداسې د ټول مملکت په سطح باندې ټولنه دا کوي یعنی اساس د ټولنې د موږ تاسې د فرد نه شروع کیږي کورنۍ د بیا کله د ولسوالۍ د ولایت او ټول قریه د
څه کول په کار دي چې باید په کورنۍ کې خپګان نه وي او د غژوان چې موږ کوو د خوشاله تیر شي
ته زما مشوره ده چې دا کورنۍ ای کوشش وکوي چې خپل ژوند ته د خوشحالی لارې ولټوي او د نورو خوشحالو کورنیو له تجربو نه ګټه پورته کړي تلویزیونی داسې پروګرامونه چې هغه خوشحالي ور په برخه ځینې برنامه داسې شته په ځینو ملکونو کې چې حتی یوه ورځ ټاکلې وي د خندا لپاره سي نن موږ خاندو داسې په زور باندې خندا ده نو خپل باید په دې هڅه کې شو چې ځان خوشحاله
کړو خو استاد ځینې خلک بیا وایي چې پیسې نه لرم زه خفه یم پیسې خوشحالي خوشحالی راوړی شي؟
نه، پیسې خوشحالی زما په نظر نشي راوړی، ځکه زه ډیر داسې خلک پیژنم چې هغه ډیرې پیسې لري خو هغه خفه دي، او ډیر غریب خلک دي ښه خوشحاله ژوند لري، ښه امیدونه، ښه هدفونه، نور لري هدفونه ځان ته ټاکل، هغو ته هڅه کول دا باعث دی کېږي چې سړی خوشحاله.
هغه کسان چې خفه دي استاد، او هر څه لري په ژوند کې بیا هم خفه ژوند کوي، که هغه د کورنۍ په شکل دي که یوازې ژوند کوي، هغه ته ستاسو ویل څه دي؟
څوک چې خفه ژوند کوي، زه خو ورته وایم خفګان درته ګټه نه لري، خفګان نور هم تاسې خرابوي. کوشش وکړئ چې په دې هڅه کې شئ چې خفګان ته څنګه د پای ټکی کېږدئ. نو زه ټولو ته دا هیله لرم چې هغوی خوشحاله ژوند ولري، او خوشحالي داسې نه ده چې په پیسو واخیستل شي او څوک یې تاسې ته راوړي. خوشحالي خپله یو قوي تصمیم غواړي چې انسان یې خپله ونیسي او ووایي چې زه پس دې خوشحاله اوسېږم او باید همیشه خندان وو.
ډېره مننه استاد.
مننه له تاسو.
خوګوردونکو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
قدر مناوریتون کو سلام. حکومت لکه چور خلق زی پا زی سر پا طلاق تاویگی، نه اخوازی نه دخوا، چی اصلی مقصد پی چوی؟ ای سره پویگی نه پا کسپار چارواکی مور سر تاویگی، او سرون دوم را گنگ شیوی چی نه دکار ساها پیشنی او نام ده بیکاری، چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول، دوشنبه او یا تاشکانتا چی سرچرخی آرامشی. د خبرونه په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکته تلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نورو لویو او وړو خارونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي، او ویل کېږي چې تر شلو متره هم اوبه ښکته تللې دي. شاید اوبه نورې هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچی شي، چې دا به ډېره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو، او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسې د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړای شو، نو دا به مو ډېر غټ کار کړی وي، او د نړۍ په سطح به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسې غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه؟ او بخې، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلې بلبله خپل طلایي نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبلې.
د ټولو ښاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسو ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو، او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ ترڅو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي نورې به هم کښته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د ځمکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنې خوږې اوبه او ترشې اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که د یاد وي نو چې ماشومان وو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ کړه هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي نو هغه لومړی وچوي او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زه در سره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدای شي؟
مخه به نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدای شي.
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همده شانې ښکته لاړې شي آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې، اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه له تام ښځې آزار کړو نو ورته ویل به چې طلاقوم دی، خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام، څه شی؟ ولې خو پرون به در وړل، تا څنګه خلاصېدل دي؟ ښځې لیونه یې دې کړم، دومره فرمایشونه دي ولاکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، مه مې غموه، د خدای په امان. بله اورم، څه وایې؟ د لاسونو صابون نشته؟ ولې خو تېره ورځ مې 15 چکې در وړ، چا ته دې ورکه؟ د تا چې مور او خور راشي بیا کور په خپله سپېره کېږي. زه ډېره غږېږمه، سمه ده در به وړم. اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی، په دا بوډاتوب کې مې هم په آرامه نه پرېږدي. بله څه وایې؟ خربوزه در وړم؟ او ښځې، کدو او خربوزه څه ډول در وړم؟ دومره توان په ما کې نشته. چټي چټي مه غږېږه، که درغلم سابه به دې په مالګه کم. با خدای که په ژبه هم کې دې اورار مې راغلی. څه ډول انسان یې؟ که نه وي یو خربوزه به واخلم ورکوی، اوس یې یو غږ کړی دی. بلې اورم، څه شی؟ اوس خامونه لکه مکم، خو دغه دی خربوزه اخلم نو. څه شی؟ پلار دې هم راغی؟ زه څه غرمې ته نشم درتلی، د یو ملګري کره مې ورځم، زنګ یې راته وهلی و چې میلمه مې یې. او زه په مخه دې ښه بیا زنګ ونه وهې. ورکوی، نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم، له کوره هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده. الو اورم، بلای کباب، بیا زنګ ونه وهې. ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم، له تا بل رقم نه خلاصېږم.
وانجلی
اموره
دا دی پلار موبایل دی زنگ نتیروی خدای دی خیر کی
مصروفه ببی
نو پویگم دامی اشلام زل دی چی زنگ ورته وهم چی یو زنگ تیسی بیاوای مصروف دی
تراکا
دا دی وقت
دا خو می پلار بلا کریه انترنتی تا علاقه در کرده ده
دا چه وای وکم اقلی
ریختیا وایم
اوز دی ما زنگ نو ورزی
نا پا دیر فرمایشونو دی پتن که آخری پلا کری
نو چه دا سده تا غوطهی تا زنگو وها چه آقا دی پلار تا زنگو وهی آور تا وو وایی چه دی لالاغا دی واده تا زی او کنه زی
خموری
بله آورم لوری مرد سوایی لار بجو خو گوره که ده غیر فرمایشون تاسی وایی نو بیا تاسیم بلا کهوم او
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زهیله زرمتی کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3